دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته په قطر کې د درونو لپاره د سولې د مذاکراتو له وقفې سره هم حاله اروپای ټولنې ویل دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام به د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي رولان کوبیا په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي په ځانګړي ډول هدفي وژنو په تړاو اندېښنه ښودلي او هیله څرګنده کړې ده چې د مذاکراتو له وقفې سره هم حاله په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ دې هم ودرول شي. شغلی کوبیا په خپل ټوټر لیکلی دی ک وضعیت په همدې ډول روان وي، نور نو دلته جګړه او خبرې نه کیږي بلکې یوازې جګړه به وي. دا د افغانستان د سولې تنکۍ بهیر نور هم ستونزمن کولی سي. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاو د دسمبر په 12مه په یوې غډې اعلامی کې د 2020 کال د جنوري تر دمی د مذاکراتو د ودرولو خبر ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو څخه پوره شپږونی ورسته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین جو بایدن ته امریکا د منتخب جمهور رئیس په توګه مبارکي وویل. شاغلی پوتین یو ورځ وروسته لاغه جو بایدن ته د مبارکي پیغام واستوه چې الکتورل کالج د نومبر د درېمې نیټې په انتخاباتو کې د شاغلی بایدن بریالیتوب په رسمي توګه تایید کړ. د الکتورل کالج لوري د شاغلی بایدن د بریالیتوب تایید وروسته په سنا کې د جمهور غشتونکو ګوند د مشر سناتور میچ مکانل او سناتور لنسی ګرام په ګډون چې د شاغلی ترامپ سره سخت ملاتړي دي یو شمیر نورو جمهور غشتونکو هم جو بایدن ته د بریا مبارکي ویلې ده. د امریکا متحده ایالاتو په خپل ناټو متحد هیواد ترکیه باندې لدی وجه بندیزونه ولګول چې د غیوا د امریکا د مخالفت پرته د روسیې د میزایل سیستم د خستو سودا کړي. ترکیه د امریکا د دې اقدام مخالفت کړی دی. د ترکیه د بارنو چار وزیر مولت چاو شغلو په خپل فټر پیغام کې ویلي دي چې موږ د دې پریکړې غندنه کوو او د امریکا څخه غوښتنه لرو چې څومره ژر چې ممکن وي خپل غلطي دي اصلاح کړي. ترکیه په 2018 کال کې د روسیې څخه د S-400 دولت غونډې او دفاعي نظام واخیست او د ترامپ حکومت په دې اړه څو ځله خبرداري ورکړې وو چې لا غوړسته بندیزونه پرې ورغول. امریکا وايي د روسیې میزایل سیستم د ناتو دفاعي نظام ته خطر متوجه کولی سي خو انکارا بیا د خبر ردوي. ترکیه لمخې لا روسیې ته د دې نظام د خستو لپاره ډېر زیاتې پیسې ورکړې دي او اوس د امریکا F-15 دوله پر مختلي جنگیر وټکو د خستلو مخنیوي هم کیږي. پاکستان د سعودي پور د ادا کولو لپاره د چین څخه 1 میلیارډ ډالر ترلاسه کړی دي. د پاکستان د مالیه وزارت ویل دي چې چین پاکستان ته 1.5 میلیارډ ډالر اضافي پور ورکړي چې لاغه څخه به د سعودي پور هم ورکړل سي. دا دوه هم ځل دي چې چین د پاکستان سره مرسته کوي. د دې مخکې هم د دې کال د اگست په میاشت کې د سعودي په غوښتنه پاکستان د چین سره پیسې واخیستې او 1 میلیارډ ډالر ور ادا کړی وو. د دې مالی کال په لومړي شپږو میاشتو کې پاکستان د سعودي څخه اخیستي د 2 میلیارډ ډالر څخه 2 میلیارډ ډالر د 3% سود سره بیرته ادا کړی دي. د چړونکو په نظر په دې ورستیو کې د پاکستان او د سعودي عربستان اړیکې خرابې سي وي دي او دا خبره هغه وخت نور هم روښانه سوه چې کړه د پاکستان د بارنو چارو وزیر د کشمیر په مسلې د اسلامي هیوادونو سازمان یا OIC په رول اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه‌شنبه پر ورځ په ټولو بهرانیو جنگیالو او اجری عسکرو ژغ کړی دی چې د لیبیا څخه دی ووزی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو دا خبره د ټولو په تایید په یو بیان کې کړي چې روسیه هم پکې شامل ده. پر روسیه دا تور دی چې لیبیا ته په پیسو ګمارل سوي عسکر استوي. لیبیا لاغه وخت راځي د تشدد او ګډوډۍ سره مخامخ ده چې کله په 2018 کال کې د مومر کزافي حکومت ړنګ شو او بیا هغه ووژل شو. په ماسکاو دا تور دی چې د هغو اجباري عسکرو سره مرسته کوي چې د ملګرو ملتونو ملاتړي د ترپولي د موافقې د لارې رامنځته شوي حکومت پر ضد جنګیږي. د ملګرو ملتونو 15 غړو د اکتوبر د 28مې د برلن د اوربند په موافقې کې سوه ژمنو او د ملګرو ملتونو د پریکړو پر اساس د ټولو بارنیو جنگیالو او اجري عسکرو څخه وغوښتل چې د لیبیا څخه دی ووزی. دغه بیان د ترنول دروازو تر شا د یو ویډیوي کانفرنس وروسته خبر شوی دی. د جاپان یوې محکمې د سه‌شنبه پر ورځ یو ځوان ته د 9 کسانو د وژلو او د هغوی جسدونه ټوټې کولو او په خپل یخچار کې د شولو په جرم د اعدام سزا ورولیده. تاکا هیرو ایسی په نامه 10 کلن کس د خپل ټوټر د لارې د هغو خلکو سره اړیکې نیولې چې په ټولنیزو رسنیو کې به داسې فکرونه څرګندول چې ځان وژل غواړي. په جاپان کې ځان وژنه په اوس ډول په ټول نړۍ کې زیاته ده. تاکا هیرو د پلازمینې ټوکیو سره نږدې د
د زما په سیمه کې په یو اپارټمان کې اوسېده.
چې کله پولیسو دغه په اپارټمان چاپه وهله نو دغه په اختیار کې د انسانانو جسدونه وموندل چې هغه ټوټه کړي وو او ساتلې وو. تاکاهیرو ویلي دی چې د هغه خلکو سره مرسته کوله چې ځان یې وژي. پولیسو تاکاهیرو په 2010 کال کې هغه وخت ونیوي چې دغه د اختیار څخه د نو کسانو جسدونه وموندل شو چې په هغو کې اته ښځې وې او یو سړی وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د امیر روغتیا وزارت وی چې افغانستان کې خون کوته د کرونا وایرس د واکسین تطبیق ته دغه وزارت د لومړی توبونه کې دغه وزارت په لومړی توبونه کې شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په یو اعلامیه کې د هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د کرونا واکسین د تطبیق پر مهال د لومړی خون کوته واکسین تطبیق کړي. په دې اړه په موقعي له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د امیر روغتیا وزارت وی چې افغانستان ته د کرونا وایرس د واکسین د رسیدو سره سم به دا واکسین د خلکو هغه ګروپ ته چې ته خطر ګروپ په نامه یادیږي او پر دغه ناروغي د اخته کېدو احتمال د نورو پر تل ډیر زیات تطبیق شي. د امیر روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور وی چې په دې ګروپ کې خون کې هم شامل
اولین کسای کې د ګروپ خطر هستن.
لومړنی کسان چې د خطر په ګروپ کې شامل دي هغه ډاکټران او روغتیایي کارکونکي دي چې د کرونا د ناروغي د درملنې په روغتونونو کې کار کوي او هم هغه ډاکټران او روغتیایي کارکونکي چې په نورو روغتونونو کې کار کوي. د امې روغتیا وزارت کارکونکي بیا خونکي او بیا له هغه وروسته هغه کارکونکي چې په دولتي او خصوصي ادارو کې کار کوي.
چې دولتي
د امې روغتیا وزارت وایي چې دغه بهیر په ترڅ کې به هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته دي او سره د شکر، زړه او په نورو سختو ناروغیو اخته دي هم واکسین تطبیق شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په اعلامیه کې چې د سې شمې پورې خبره شوې د هیوادونو مشر ان غوختي چې خونکو ته دي د کرونا وایرس ضد واکسین ته تطبیق پر مهال لومړیتوب ورکړي. د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې د 240 زره څخه زیات خونکي په دولتي ښوونځیو کې او په زرګونو زور په خصوصي ښوونځیو کې زده کوونکو ته لوسخي. خو اوس په دغه هیواد کې ټول ښوونځي تړلي دي. افغان حکومت د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو سره سم په افغانستان کې یو ځل بیا د لیندې د میاشتې له 15 څخه د کب د میاشتې تر 15 پورې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي تړلي دي. یونیسف په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د کرونا وبا په ټول نړۍ کې د ماشومانو زده کړې د ګواخونه سره مخ کړی دي. دا اندازه وی چې د خونکو واکسین اول به زکر خپل سي مسیر ته وروګرځي. د افغانستان په سیر د نړۍ په اکثره هیوادو کې د روان 2000 میلادي کال د پیل سره سم د کرونا وایرس د وبا د خپرېدو لامل خونځي تل شوی چې لامل یې ډیر زیات ماشومان د زکر له رسمي بهیر څخه ووتل او د زکر بهیر د خان سره مخ شو. نو سیب کوي چې د کرونا وبا د دومي سپې پر مهال یو ځل بیا خونځي د شاوخوا 340 میلیونو ماشومانو پر مخ پر روانه میلادي میاشت کې په نړۍ کې تل شوی دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نسب د غوښتنې ملاتړ کړ. وزارت وایي د جیبه اړین وی چې د پوهنې وزارت چارواکي د امیر روغتیا وزارت سره په تماس کې دي.
د کرونا واکسین د تطبیق په برخه کې زموږ هیله او غوښتنه ده چې وروسته له هغه ډاکټرانو چې کرونا سره مبارزه په برخه کې کار کوي او هغه ناروغان چې وضعیت خراب دی د خونکو ونډه او برخه له پامه ونه غورځول شي ځکه چې دوی هم په ټولنه کې ډېر په ټولیزه توګه لوی فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ هیله دادی چې له هغوی وروسته دوی په پام کې ونیول شي.
دا مې روغتیا وزارت وی چې ټاکل شوی افغانستان ته به تر راتلونکي شپږو میاشتو د کرونا د وایرس د واکسین لومړی جوپه راورسیږي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې روانه اونۍ 15مه اونۍ ده چې دا وبا خپره شوې ده. دا مې روغتیا وزارت د سې شنبې په ورځ ولسوالیتونو کې د کرونا د وایرس 245 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د نوو پیښو د ثبت وروسته اوس په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 9300 ته رسیدلی دی. دا مې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې دوزو زیات کسان پر کرونا ناروغي مړ شوي او ته د 1500 نور په دغه ناروغي دخته کیدو وروسته بیرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس ټول 1000 او 421 پالې پیخي شته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
زبنګ د واشنگټن د سټډیو ناوړه په امریکا کې د کرونا ضد واکسین د دوشمې پوره صحیح کارکونکو ته د استعمال لپاره استول شوې ده. صحیح چارو کارکونکو دا د کرونا ضد مبارزه کې یو لوی کامیابی ګڼي. د امریکا غاک د خبريال جیزوسې ما د رپورت خلاصه درته نظرانه یوسف زیاوري.
د کرونا په ضد په مبارزه کې بدلونکو اقدام په امریکا کې د واکسین د استعمال لومړی پړاو پیل شو. په امریکا کې د کرونا د لاسه د مرګونو او د زورونو د لیدلو وروسته صحیح کارکونکي یو نرس ساندرا لنسي واکسین وکړو. لنس ول زهیل رم چې دا به زموږ تاریخ د یو بد وخت د ختمېدو پیل وي. د امریکا په متحده ایالاتو کې دغه واکسین د تطبیق بهیر د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې په دې ملک کې د کرونا وایرس مړینې د 300,000 تنو ته نږدې شوې دي. په امریکا کې دغه وبا له کبله اوس هم په زرګونه کسان هر ورځ مري او د امریکا اقتصاد ته سخت تاوان رسولې دي. په امریکا کې د خوراک او درملو د ادارې FDA د فایزر د واکسینونو په عاجله توګه د تطبیق نورسته دغه واکسین شپږ سوه دوه دیرش ځایونو ته استول شوی دی او د دویمې کمپنۍ ماډرن واکسین به هم دا اونۍ په عاجله توګه د استعمال لپاره تطبیق شي. د امریکا د صحت او بشري خدماتو سیکرټر الکس ازل وایي چې هلي راجوندې شوې دي. هغه وویل څنګه چې موږ خبرې کوو د کرونا واکسین په ټرکونو او الوتکو کې د امریکا مختلفو ایالتونو او روغتونونو ته انتقالول پیل شوې دي. دغه ژوند ژغورونکي واکسین به په دغو ساحو کې د استعمال لپاره تیار وي. دا اونۍ به 2.9 میلیونو کسانو ته واکسین وشي. په لومړي پړاو کې هغه کسانو ته واکسین کیږي چې زیات خطر ورته موجود دی، یعنی صحیح کارکونکي. چارواکي وایي چې د 2021 کال د سپرلۍ د اخیره پورې به امریکایانو ته واکسین وشي. د هاورډ پوهنتون پروفیسر ټي اس هاروي وایي چې د واکسین یوازې جوړول د وبا نه ختموي، خو پکار ده چې خلک دغه واکسین وکړي. د امریکا برسیر کانادا او برتانی هم د ځینو نور ملکونو په شمول د فایزر واکسین د استعمال لپاره تایید کړی دی. د صحت نړیواله اداره وایي چې دا وخت د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د 500 واکسینونو ازمایښت روان دی.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکېږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه رپورټونه اوري. د افغانستان حکومت د ماشومان د ښوونې او روزنې د لومړۍ دورې د پراختیا او په وړکتونونو کې د اصلاحاتو لپاره درې ورځنۍ کانګره رابلل ده. تاکل شوی چې په دغو درې ورځو کې د افغانستان د وړکتونونو اړوند ستونزې تشخیص او ورته د حل لارې وموندل شي. په دې اړه د امریکا غاک خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر بشیر احمد تیان د دغه درې ورځنۍ کانګرې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د ماشومانو د لومړۍ دورې د ښوونې او روزنې وسنۍ بڼه د وسنۍ او اړتیاو په مطابق نه ده او باید د وخت له غوښتنو سره او د ماشومانو د نړیوالو میثاقونو په اساس نوي شي. د ښاغلي تیانج په وینا وسنۍ افغان ماشومان د شل کاله پخوا ماشومانو سره د پرتلې وړ نه دي او د هغوی د ښوونې او روزنې وسنۍ بڼه ورسره د ښوونکو چلند او په وړکتونونو کې د ماشومانو ساتنه په جدي ډول ارزونه ته اړتیا لري. هغه د وړکتونونو د ښوونکو ټیټ ظرفیت، لږه تنخوا او امتیازات او د معیاري او مناسب ځای او ملاتړ نشتوالی په دې برخه کې جدي ستونزې یاد کړې او ټینګار یې وکړ چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ښوونکو د ظرفیت د لوړوالي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولې دي.
ایران، پاکستان، هندستان، ازبکستان
موږ له ایران، پاکستان، هندستان، ازبکستان او یو شمېر نورو پرمختللو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي که زموږ 4,000 ښوونکي د 10-15 ورځو مسلکي روزنې لپاره هلته ورغوښتلی نه شي، تاسې خپل متخصصین افغانستان ته ولېږئ، زمینه یې موږ برابرو تر څو هغوی چې د تدریس له کومو موادو او بڼو څخه په خپلو وړکتونونو کې استفاده کوي په اړه زموږ ښوونکو ته روزنه ورکړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال په دغه هیواد کې 409 وړکتونونه فعالیت کوي
چې پکې سلور زره خوونکې چې 95 سلنه خزې دي شاوخوا 10 زره ماشومانو ته خوونه او روزنه ورکوي. دغه وزارت وایي چې په دغه وړکتونونو کې له درې میاشتې څخه نیولې تر 15 کلنو ماشومان روزل کیږي او له هر ماشوم څخه په یوه میاشت کې 200 افغانۍ فیس اخیستل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس بیرته په هر ماشوم تر 1400 افغانۍ لګول کیږي. د ماشومانو د لومړۍ دورې د ښوونې او روزنې متخصص لیلا جبین چې په کابل او بدخشان کې فعالیت کوي په دې غونډه کې وویل چې د علمي څیړنو په اساس له زیږون څخه تر 3 کلنۍ د ماشومانو ذهني وده، تر 4 کلنۍ د ژبې وده او له 3 میاشتې تر 3 کلنۍ د شخصیت وده خورا چټکه وي. هغې ټینګار وکړ چې په دې عمر کې د ماشومانو ښوونه او روزنه خورا مهمه ده او په دې برخه کې د ښوونیزو بنسټونو تر څنګ د کورنیو مسؤلیت هم ډیر دی.
د ماشومانو 80% ښوونه کورنیو پورې تړاو لري او 20% د ښوونځي چاپیریال پورې اړه لري. کله چې زموږ ماشومان په سمه توګه درسونه نشي زده کولی، زموږ لویه برخه ښوونکي ملامتوي چې په ښوونځیو کې په سمه توګه تدریس نشي کولی. 80% کورنۍ مسؤلې دي چې ماشومانو ټولنیز او ادراکي پلوه وروزي.
همداشان د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د وړکتونونو عمومي رئیس هوریه فیضی سردارزاده وویل چې دغه کانګرا درې ورځې دوام کوي او پکې د روغتیا، کرنې، پوهنې او لوړو زده کړو متخصصین د ماشوموالي د دورې په پروګرام کې د اصلاحاتو پر راوستلو بحثونه کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د وړکتونونو عمومي ریاست د ماشومانو د لومړۍ دورې د ودې په برخه کې د اصلاحي پروګرامونو په دوام دا غونډه رابللې ده ترڅو په دې حوزه کې د ستونزو پر سر د بحث لپاره زمینه برابره شي او د غرض د متخصصینو لخوا په دې برخه کې نوي اقدامات او پرمختګونه له ښوونکو، مدیرانو او کورنۍ سره شریک شي.
معلمین ګرامي، مدیران عزیز او والدین ګرامي،
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر د دې غونډې له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په دغه درې ورځو کې د ماشومانو د ودې د لومړنۍ دورې په برخه کې ټول اړخونه او ستونزې په ژوره توګه وارزوي او ورته د حل لارې چارې وړاندې کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن وایي چې د هغه د انتخابېدو د رسمي کېدو پروسه د امریکا د دیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د دیموکراسۍ بری دی. بایدن دغه وینا هغې نه وروسته وکړه چې د الیکټرال کالج غړو په ټوله امریکا کې خپله رایه ورکړه. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریال سټیو هرمن د هغو خبریالانو د جملې نه یو و چې په ولمنګټن دلیور کې د بایدن د دوشنبې د ورځې وینا اوریدلې او دا رپورټ پیرا لګلې ده چې نظرانه یوسف زی درته اوري.
د انتخاباتي کالج د غړو د رای ګیرې نه وروسته منتخب جمهور رئیس جو بایدن ملت ته وینا وکړه. هغه په لومړي ځل د ډونالډ ترامپ لخوا په انتخاباتو د درغلي او د تورونو په اړه سخت ټکي وکړول. بایدن وویل د قدرت نه ناوړه استفاده او په دیموکراسۍ بې ساري حملې هم زموږ د قدرت د انتقال سولي زپراسا تکني نه کړه. هغه وویل که چاته معلومه نه و نو اوس به ورته معلومه شوې وي چې دیموکراسي د امریکایانو په زړونو کې پرته ده. بایدن د دغې رایو د ګټلو نه وروسته په ټویټر کې هم ولیکل چې یو ځل بیا د قانون حاکمیت، اساسي قانون او د خلکو اراده وکړله. سره له دې چې برحال جمهور رئیس ترامپ سمودي وړاندې ویلو کې انتخاباتي کالج کړي د جو بایدن بری تایید کړي، تیار دی چې سپینې ماڼۍ پریدي، خو ترامپ لا هم ماتې نه ده منلې. ولسمشر ترامپ په ټویټر کې د رای ګیري په مشرانو انتقاد کړی دی او هغه یې ناوړه بللی دی. ښاغلی ترامپ لیکلی چې دغه مشرانو د انتخاباتو نتیجه بدله کړې ده. هغه ویل چې زه به اجازه ورنه کړم چې دا جعلي انتخابات مقاومت نشي کولی. د انتخاباتي کالج لخوا د جو بایدن د بری د اعلان وروسته ډونالد ترامپ د امریکا د 2020 کلونو په تاریخ کې پنځم ولسمشر شو چې یو دوره حکومت کوي او بیا انتخابات کېدل بیلی. ټاکل شوی د امریکا د سنا او استازو د مجلس خړی د 2020 کال د جنوري په شپږمې ګډه وغونډه وکړي او په رسمي توګه د انتخاباتي کالج د غړو رای وشمیري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د خوست روغتیا مسولین وایي چې د پولیو واکسین وروستي کمپاین کې د تیرو کمپاینونو په پرتله ډیر زیات ماشومان واکسین شو. د امریکا غا خبريال ابراهيم رحيمي په دې موضوع رپورت را لګل.
د ډبلیو ایچ او او یا د روغتیا نړیوال شبکې د معلوماتو لمخې په وروستي کمپاین کې چې د دسمبر میاشتې په لومړۍ ورځو کې تطبیق شو، په خوست کې سبا د 250,000 ماشومانو ته د ګوزن واکسین وشول، په داسې حال کې چې په تیرو نورو کمپاینونو کې دا شمیر نسبتا کم ښودل شوی و. د یادې سرچینې په وینا له دې کبله چې په زیاترو سیمو کې کور په کور د پولیو واکسین کمپاین وشو، صحیح رضاکارانو وکړه شول چې خپله د پوښښ ساحه پراخه او ډیرو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورسوي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرسیال ډاکټر ګل محمد منګل آشنا راډیو ته وویل چې لا هم په ګڼو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري کور په کور یاد کمپاین ته د تطبیق اجازه نه ده ورکړل شوې.
کور په کور کمپاین ګټه دا دي چې هغه ماشومان چې ویده وي یا مریض وي یا میلمانه وي یا نوي زیږیدلې وي، د موږ واکسین ټومونه کور په کور ورځي د دغو ماشومانو چې عمرونه د 15 کلو کم وي، د پوښتنه کوي، د پامیل غړو سره خبرې کوي او هغوی ته د پولیو واکسین تطبیق کوي.
خو له دې سره سره د روغتیا نړیوالې شبکې په وینا 1,000 ماشومان د کورنیو د انکار او ځینو سیمو ته د صحي رضاکارانو د ورتلو د ناشونتیا له کبله د وروستي کمپاین پر مهال له یاد واکسین محروم شوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکي له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو روغتیا په نظر کې ونیسي او د ګوزن ضد واکسینولو لپاره یې نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي.
زه شرخان د خوست ولایت اوسیدونکی، په بعضو کلیو کې واکسین والا نه ګرځي او په بعضو کې ګرځي، نو له هغې خلکو څخه مې داخله ده او له پلارانو او له میندو څخه چې نږدې کلینیکونو ته او ملکی هسپتال ته دې مراجعه وکړي چې خپل ماشومان له پولیو واکسین څخه پاتې نشي.
زه ګوهر رحمان نمیګم، د مڼی کلی اوسیدونکی د خوست ولایت. پولیو مرض چې ډېر خطرناک مرض ده، سخت مرض ده، کوم ماشومان چې ونسي او یا مړ کوي یا پلچ کوي ټول عمر به د بل سړی د وګو بور وي. او مان دې پلارونه زه غواړم چې خپل واکسین د پولیو واکسین ټول ماشومان ته مقصد ولګوي.
د ارقامو له مخې په خوست کې تر 315,000 زیاتو ماشومانو ته چې تر 15 کلنۍ ښکته عمرونه لري د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورکول کېدل. خو د 2019 میلادي کال له اپریل میاشتې راوروسته چې کمپاینونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول، لسګونه زره ماشومان د پولیو له واکسین محروم شوي وو. پولیو دایمي معلولونکي ویروسي ناروغي ده چې له یوه انسان څخه بل ته په ډېرې اسانۍ سره انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګوزن ضد واکسین دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د نورستان ولایت په هر ژمي کې د خلکو روغتیا ستونزې زیاتېږي. پولیسي خلک په حکومت نیوکه کوي چې روغتونونو ته دارو درمل نه دی لیږلي او ګڼ ناروغان له نه درملو نه مړه کیږي. د امریکا غا خبریال زبیولا غازی په دې اړه رپورت لري.
د نورستان په روغتیايي مرکزونو کې د یخنۍ چپې کې د خلکو ژوند لکړاو سره مخ کړي، نو په روغتیايي مرکزونو کې ناروغان د دارو درملو او روغتونونو کې د ګرم خونو په سړندېږي. دوی وایي د غستونزې په ټولو ولسوالو کې دي. د لویدیز نورستان دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجانې پاړوي ولسی خلک وایي ډېری واورې ورې دوه ور سره د کرونا دویمې څپې خلک اندېښمن کړي دي، ځکه ګڼ انسانان په کسینه بغل دي او تبې نیولي. که ناروغان روغتون ته ور ورسي نو هلته نه د تداوي چاره کیږي او نم د نورو اسانتیاو.
دلته مریضانو ته لپاره لرګي پکاريږي، لرګي دي دغه مؤسسات نه دا ورکړي او هغه تجهیزات یا کمپل پروسس دغه کې نشته، دوايان یې نشته.
د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري مني چې روغتیايي مرکزونه د درملو کمی سره مخامخ دي.
د نورستان ولایت د روغتیا ستونزې مو خپل وخت سره د عامه روغتیا د محترم وزارت سره شریکی کړی دي. جمعنی سپلای تر یو حد تکمیل شوه ده. لرګي کلینیکونو لپاره اخیستل اخیستل شوی دی محرقات او نور یوازینه ستونزه چې لا وسم شته درمل دی چې هغه به ان شاء الله په یو ونی کې د نن دغه خریداري په مرکز کې کیږي او هغه به روغتیایي مرکزونو ته انتقالیږي.
د هم دی روان المریض کال پهل د نورستان پر روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمښت او روغتیا پالو د ماشونو او امتیازاتو نو ورکړي. د 24 روغتیایي مرکزونو ډاکټران اړ کړل چې دوه میاشتې کاری اتصابو کی که څه هم د ماشونو مسله یو څه حل شو خو د درملو د نشتون موضوع لا هم په ځای پاتې ده.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
امریکا او بحرین په لسیزو قوي اړیکې درلودلې. دغه دواړو هیوادونو د دسمبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د لومړي ځل لپاره خپل دوه اړخیز ستراتیژیک ډیالوګ پیل کړه او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپو او د بحرین د بهرنیو چارو د وزیر عبداللطیف بن راشد آل زاهانی په وینا سره پیل شو. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو ابراهام د تاریخي موافقه د لاسلیک کول لپاره بهرین وستایه چې د اسرائیل سره روابط عادي کوي. د څلورو هیوادونو دوهم هیواد دی چې د اسرائیل سره روابط عادي کوي او په دې سره د تروریزم پوهنې، تجارت او امنیت په شمول په ډیرو ساحو کې همکاري پیل کوي. دا د سیمې لپاره د هلی یو نښه ده ځکه دا د بخوند تیر وخت او بخوانی فکر نه تیریږي چې هیڅوک باید ونه غواړي بیرته ورته راستانه شي. زه په دې باور یم ډېر هیوادونه به د بحرین مشرتوب تعقیب کړي او خی د یو هیواد جغرافیایي اندازه په نړیواله صحنه باندې خپل نفوذ نه ډکټه کوي. برسیره پر دې د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د امریکا لپاره د یو امنیتي انډیوال په حیث د بهرین په رول باندې رڼا واچوله. پمپیو آیسستا په ماتې ورکولو کې د بهرین مرسته یاده کړه چې د جعلي خلافت په خلاف هوایی حملې وکړلې او د امریکا د سمندري قواو د مرکزي قومندانې په کوربتوب او د امریکا د جنگي کشتیو د 15 ډلې په مرکز کې د بهرین رول څرګند کړ. دا موږ ته اجازه راکوي چې په ټولو ساحو کې همکاري وکړو، د تروریزم سره له جنگ نه نیولې آن تر په خلیج کې د ایران د سمندري کشتیو له حملو نه د شیانو تیرېدل اژغوري. د بهرنیو چارو وزیر پمپو څرګنده کړه چې د ایران رژیم د خلیج امنیت ته اول نمبر ګواښ دی او په درسته سیمه کې سوله غوښتونکو خلکو ته او زه غواړم له بحرین نه او د دې خلکو نه د هغه ملاتړ مننه وکم چې زمونږ د اعظمي فشار د مبارزې نه وکړ چې تهران یې په بریالي توګه منځوي کړ او د ایران د بدنیتۍ نفوذ او ترور لپاره یې په لسګونو میلیارده ډالر بند کړل. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل بحرین او امریکا چې څه شی شریکوي هغه د مهمې بهرنۍ پالیسۍ بصیرت دی. موږ واقعي بینو، موږ نړۍ داسې وینو لکه څنګه چې ده. موږ د ایران د انقلابي رژیم د تاوتریخوالي ماهیت پیژنو او موږ پوهیږو کله چې د تهران د مخالفت کولو وخت راشي او ډېرې نورې مهم موضوعګانې راپیدا شي اسرائیل یو مهم انډیوال دی او نه یو ستونزه. په راتلونکو څو هفتو کې به د بهرنیو چارو له وزارت او د امریکا له نورو ادارو نه 15 کاري ډلې د خپلو بهرني انډولانو سره د نظامي روزنې، د ښځو د قوي کولو، بشري حقوقو او د هغو خطرونو په شان ساحو باندې خبرې وکړي چې د چین کمونست ګوند د جی 15 شبکو راتلونکي ته مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل دی باور لري چې دغه غونډې به د امریکا او بهرین ترمنځ حتی د یو قوي ائتلاف لپاره قوي بنسټ کیږدي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خپرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېده. تر بیا خدای مرسته.